په کابل کې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي رادیو پښتو ماشامنۍ خبري مجلې ته مظفر بازار هرکلی وایم. د افغان دولت د سولې مرکچی پلاوی او ولسمشر ترمنځ د لیدګات جزئیات به په همدې خبرونه کې واوري. نور راپورونه هم لرو. لمړی به له صالح محمد صالح څخه تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه واورو.
بادغیس کې د سړک جوړولو د یو امنیتی شرکت و ساتونکي وژل سوي. د افغانستان او استرالیا ترمنځ زنډول سوي ټیسټ لوبه راتلونکی میلادي کال ترسره کیږي. ارمنستان کې نن درې ورځنۍ ملي ماتم پیل شو. په بادغیس ولایت کې د سړک جوړولو د یو امنیتی شرکت وطن ساتونکي ظاهراً په خپل منځي نشته کې وژل سوي. چارواکي وایي په پیښه کې تیره شپه د دغه شرکت څلور نور ساتونکي ټپیان او څو تنه نور له وسلولو طالبانو سره ملګري سوي دي. د بادغیس والي حسام الدین شمس ازادي راډیو ته ویل دغه لنجمنه پیښه د ابکمري ولسوالۍ په لس کیلومتري کې سوي.
د خیسار لامان سړک جوړونې شرکت ځینو ساتونکو لکه له مخکې چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره ملګري کېدل همغږي کړي دي. ځینې ساتونکي حاضر نه وو له مخالفانو سره ملګري شي. د دوی ترمنځ جګړه شوې. هغه و ساتونکي چې د دې خاینانه اقدام مخالفانو شهیدان شوي او څلور تنه یې ټپیان شوي دي.
د بادغیس والی وایي تر لاسو پورې نور ساتونکي د دولت له وسلوالو مخالفانو سره ملګري سوي. د دولت مخالفو ډلو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پروان ولایت د بګرام هوایي ډګر په شاوخوا کې څو توغندي لګېدلې. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدسي ازادي راډیو ته ویل پر دغه ډګر نن لس توغندي توغول سوي چې د ډګر په شاوخوا کې لګېدلې. ولسوال وایي په پیښه کې چاته ځاني او مالي زیان نه دی اوښتی. بګرام هوایي ډګر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر ټولو لویه پوځي اډه ګڼل کیږي. د کندهار د والی وایان ادا کوي چې پارغنده، پنجوایي، جړی او ډنډ ولسوالیو کې د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر ډیر شو زیات مخالف وسلوال وژل سوي. احمد بهیر احمدی نن رسنوی ته ویل چې دغه پوځي عملیات په تیرو څلور ساعتونو کې سوي.
دغه عملیاتو پر مهال د وسلوال مخالفینو یو دیش تنه ترهګر وژل سوي او لس تنه نورې ټپیان سوي. په عملیاتو کې د وسلوال مخالفینو یو شمېر پټنځایونه، وسلې، مهمات، تجهیزات او وسایط هم له منځه وړل سوي.
وسلوالو طالبانو بیا ادعا کړې چې په کندهار کې د امریکایي ځواکونو لخوا پرون په بمباری کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په افغانستان کې امریکایي پوځیانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. په هلمند کې یوې مدني ټولنې د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال محمد الیاس دایی د واقعي قاتلانو د محاکمې غوښتنه وکړه. د پیوند مدني ټولنې مشر برکت الله سرشر نن په لشکرګاه کې یوې غونډې ته وویل په دې قضیه کې د یو مشکوک کس نیول کېدو په هلمند کې میشت مدني فعالان او خبریالان قانع کړي نه دي.
موږ په دې باندې قانع نه یو. یو ځل حکومت اعلان وکړي چې موږ یو تن طالب کمانډان په دې قضیه سره په تړاو نیولې دي. دوم ځل د رئیس جمهور ویان د دواخان نپال ویلی په یو غونډه کې چې یو شبکه شنه سای سوي د چاغه د دای سه په قتل کې لاس لري، او دریم ځل د پاره داسې یو کس نیول سوي دي چاغه ته فکر کوم خبري په خلور کول سوي دي.
د کورونا چارو وزارت د دسمبر میاشتې پر لسمه د یو مشکوک کس د اعترافاتو ویډیو خپره کړه چې وایي د بل کس په مرسته یې د حمله پلان کړی و. الیاس دایی د نومبر پر دولسمه په لشکرګاه کې د ده په موټر پورې د نښلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. د افغانستان او استرالیا ترمنځ ځنډول سوي ټیسټ لوبه به راتلونکی میلادي کال وسي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل
د دوړو ادارو در اړخیزو خبرو وروسته پریکړه وشوه چې یاد ځنډول شوی یوازنی ټیسټ لوبه به 2020 کال د نومبر میاشت په 20 نیټه ترسره شي.
دغه مسابقه چې د کورونا وبا له کبله ځنډول سوي وه د استرالیا په کوربتوب کېږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم درې کاله مخکې د ټیسټ لوبو اجازه ترلاسه کړه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي دا څرګنده ده چې روسیه د امریکا د حکومتي ادارو پر خلاف په سایبری یا انټرنیټي حملو کې لاس لري. په دغو انټرنیټي حملو کې د نړۍ په کچه هم ځینې تجارتي ادارې په نښه سوي دي. مایک پامپیو پرون جمعه په یوه ټلویزیوني خپرونه کې ویل د امریکا په حکومتي سیستمونو کې اساسا د یو لړ کوډونو د ځای پر ځای کولو لپاره د دریمګړي د سافټویر د کارونې د پام وړ هڅې سوي دي. ښاغلی پامپیو زیاته کړه دا څرګنده خبره ده چې په دغه ډول فعالیت کې روسان دخیل دي خو روسیې حکومت تبصره نه ده کړې. ارمنستان نن شنبه په لنجمنه سیمه نګورنو قرهباغ کې له آذربایجان سره د شپږ اونیو په جګړه کې د وژل سویو لپاره درې ورځنۍ ملي ماتم پیل کړ. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان چې ماسک یې کارولی و او شاوخوا یې امنیتي ځواکونه لیدل کېدل، نن پر ځایي وخت ماپښین یوه بجه د زرګونو کسانو له ډلې سره یو ځای سو. راټولو سوو کسانو په سپتمبر او نومبر میاشتو کې د جګړې پر مهال د وژل سویو کسانو د یاد درناوي لپاره ډله ییز حرکت وکړ. ارمنستان له آذربایجان سره په لنجمنه سیمه نګورنو قرهباغ کې د شپږ اونیو لپاره جګړه وکړه چې بالاخره د مسکو په منځګړیتوب د نومبر پر لسمه پر یوه اوربند موافقه وسوه. او د سویس روغتیایي چارواکو نن د فایزر او بایو انتیک شرکتونو د واکسین لګولو ته اجازه ورکړه. د دغه هیواد چارواکي وایي سویس لومړنی هیواد سوی چې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین د غیر اضطراري کارونې تصویب ته لاره هواروي. تر دې مخکې د امریکا د خوړو او درملو د خوندیتوب ادارې د کورونا وایرس ضد دویم واکسین چې مدرنا شرکت جوړ کړی د اضطراري کارونې اجازه ورکړه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د افغانستان د یو شمیر سترو ښارونو د هوا حالات. کابل اسماني موریز د تودوخې لوړه درجه لس ټیټه منفي څلور، هرات اسماني موریز د تودوخې لوړه درجه څوارلس ټیټه یو، کندهار کې به اسمان نیمه وریځ وي د تودوخې لوړه درجه پنځلس ټیټه صفر، مزار شریف کې به اسمان وریځ وي د ورښت اټکل سوی ده د تودوخې لوړه درجه شپږ ټیټه منفي پنځه، او جلال آباد کې به اسمان نیمه وریځ وي د تودوخې لوړه درجه شپاړس ټیټه څلور اټکل سوی ده.
هوا حالات مول رحمت الله افغان خبر دل دوستان وړاندې په خبرونه کې دغه مطلب لرو. د افغانستان ولسمشر د سولې د لمړي پړاو پر مختګونو پاړه د خلکو سلام مشورې اړینې ګڼي. د ولسمشر مرستیال ویاند و خان مینپال:
جمهور رئیس د سولې په پروسه کې د خلکو د ټولو اخشارو د نظریاتو شاملول لازم وګڼل.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د راتلونکي کال په منی کې په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې، ولایتي شوراګانو او یو شمېر ښاروالیو انتخاباتو ته چمتو دي. اخوا په پکتیکا کې لسګونه کسانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د و مخکښ علي وزیر د خوشکې دوه لپاره لاریونونه وکړل.
او غواړو چې علي وزیر د پاکستان حکومت زر تر زر اخلاص کړي، او که اخلاص نه کړي موږ به خپلو مظاهرو ته او خپلو مبارزو ته نور هم دوام ورکوو.
په امریکا کې د کورونا پر ضد یو بل واکسین ته هم د استفادې جواز ورکړل سو که وخت نور راپورونه هم اوریدای شي. د افغانستان جمهور رئیس د سولې لمذاکراتي پلاوي سره په لیدنه کې ټینګار کړی چې د سولې لمړی پړاو انکشافات دي له خلکو سره شریک سي. د ولسمشر مرستیال ویاند و خان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې شغلی غنی ویلي چې پلاوي دی په مذاکراتو کې د خلکو سره مشورو ته بشپړ غوږ سي. په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې ټاکل شوی د دولت پلاوي به د ټولنې له بېلابېلو اقشارو سره وګوري. په دې اړه نور تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
د خطر له پلازمینې دوه راستون سوی د افغان دولت د سولې مرکزی پلاوی په کابل کې د سلام مشورو لړۍ پیل کړې ده. د غپلاوی د شنبه پر ورځ له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره وکتل او د سولې د لومړی پړاو خبرو پاړه معلومات ورکړل. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال ویاند و خان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
جمهور رئیس د سولې په پروسه کې د خلکو د ټولو اخشارو د نظریاتو شاملول لازم وګڼل. د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی ته لښونه وکړه چې د دویم پړاو مذاکراتو له پیلو د وړاندې د افغانستان د خلکو له مختلفو اقشارو سره سلام مشورې وکړي تر څو په مذاکراتو کې په سمه توګه د غي استازیتوب وسی.
د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د افغانستان دولت د سولې مرکزی پلاوی د تیرې چهار شنبې په ورځ دغه شورا له مشر عبدالله عبدالله سره هم کتلې دي. د دغه شورا ویان فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل د سلام مشورو په لړ کې ټاکل سوی چې پلاوی د ټولنې له بیلابېلو اقشارو سره هم وګوري.
پراتونکو سورزو کې چې حیات په کابل کې اوسېږي دوی به د ټولنې له مختلفو اقشارو سره وګوري. ټول افغانستان د سولې له پروسې څخه حمایت وکړي او په دې پروسه کې عملا حس کوي چې دوی هم حضور لري او معلومات وخت وخت په شریکيږي، او د افغانستان د ټولنې د مختلفو اقشارو سلام مشورې به حیات سره کومک کی چې په دوحه کې یا دویم دور مذاکراتو کې دوی خ لاس برای ولري.
د تیرې اونۍ په لومړیو کې په قطر کې د افغانستان دولت او طالبانو د سولې مرکچی پلاوو یو بل ته خپلې پیشنهادي ایجنډا وسپارلې. دواړو پلاوو پریکړه کړې چې په ایجنډا د غور لپاره به له خپلو مشرانو سره سلا مشورې کوي او د جنوري په 15 به بیرته مذاکرات پیلوي. په ورته وخت کې د طالبانو سیاسي مرستیال د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو طالب پلاوی اسلام آباد ته سفر کړی. د طالبانو د اعلامیې له مخې تر اوسه دغه طالب پلاوی د هغه هیواد له لومړي وزیر عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په بیلابیلو مسایلو خبرې کړې دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د راتلونکي کال په منی کې په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې، ولایتي شوراګانو او یو شمیر ښاروالیو انتخاباتو ته چمتو دي. د دغه کمیسیون مشر هوا علم نورستانی په یو خبري ناسته کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د انتخاباتو لپاره د بودیجې او امنیت په برابرولو کې همکاري وکړي، خو جمهور ریاست او د کورنۍ چارو وزارت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. نور حال په دې راپور کې ورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د غزنی ولایت د ولسی جرګې د ولایتي ولسوالیو او د شاروالیو د شوراګانو انتخاباتو ته د راتلونکو لمریز کال په منی کې عملیاتي او فنی چمتووالی لري. د دغه کمیسیون رئیس هوا علم نورستانی د شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل
برگزاری انتخابات های مذکور در ماه میزان 1400 تنظیم شده است. کمیسیون مستقل انتخابات تمام آمادگی های تکنیکی و عملیاتی خیش را برای برگزاری انتخابات های ولسی جرگه ولایت غزنی، انتخابات شوراهای ولایتی، تعدادی از شاروالی ها با خزانه 1400 خورشیدی گرفته است.
آقای نورستانی وای دوی د دوغ انتخاباتو لپاره عملیاتی پروګرامونه له حکومت اړوند بنسټونو او نړیوالو سره شریک کړي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ بیا په دې خبري ناسته کې وویل چې د انتخاباتو د ترسره کېدو د لمړني طرح لمخه د غزنی د ولایتي شورا انتخاباتو لپاره 19 میلیونه ډالر او د ولایتي شوراګانو انتخاباتو لپاره 80 میلیونه ډالر ته اړتیا ده، خو د نوموړي په وینا دغه رقم ورستای نه دی. دغه کمیسیون له حکومت څخه وغوښتل چې د انتخاباتو بودیجه ورته چمتو او امنیت خوندي کړي، خو جمهوری ریاست او د کورنۍ چارو وزارت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه د دغو انتخاباتو تر سره کېدو ته چنداني خوشبینه نه دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د حکومت او کمیسیونونو ترمنځ لازمه همغږي نه ده موجوده.
اوار چې دا څنګه مدرلو ده چې یو لسوي شو ځان تاکنه هم تر کې دی او سرولې تاکنه هم تر هم حکومت سره حکومت له دې ده د تزو په تاسو کې مخ ترتیبي موارد هم ځای چې یعنی حکومت همکار پاتې نه ده. دا غیر صرف د ولایتي شو ځان تاکنه او د غزنی ولسی جګه او ځینې سرولې تاکنه به دې تر کې نو دا ښیي چې حکومت دې بخښ سره همکاري نه لري او د کمیسیون دې
په 1499 لمریز کال کې هغه وخت چې په غزنی کې د ولسی جرګې انتخابات جنجالي سول، نو په دغه ولایت کې انتخابات وځنډېدل. لبل پلاوه په تیرو دوو لسیزو کې د ولسوالیو او شاروالیو شوراګانو انتخابات هم ندي سوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون داسې مهال د غزنی ولایت د ولسی جرګې د ولایتي ولسوالیو او شاروالیو شوراګانو ته د چمتووالي خبره کوي چې د تیرې چهارشنبه په ورځ ولسی جرګې د انتخاباتو د قانون په اړه د جمهور رئیس تقنینی فرمان له خپلې اجنډا لري کړ. کچیر ملي شورا د ولسمشر دغه فرمان په اړه پریکړه ونه کړي، راتلونکو انتخابات به د همدغه فرمان لمخې تر سره شي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ورځو پکتیکا ته چیرې چې لسګونو کسانو نن دی ولاریون لاري د پښتون ژغورنې غورځنګ دی و مخکښ علي وزیر د خوشی کول غوښتنه وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم د خپل فیسبوک پاڼې لاري د علي وزیر د نیول کېدو پر ضد په پاکستان او له پاکستانه بهر د لاریونونو د پیل غوښتنه کړې ده. د پېښور پولیسو د دسمبر پر 14 ویلي وو چې علي وزیر یې د سند پولیسو په غوښتنه نیولې دی. نجیب الله لوخیل د دې راپورټ تفصیل راکوي.
د شنبه په ورځ د پکتیکا لسګونو سیدونکو د مرکز خرنې په مرکزی چوک کې د اولاریون لاره په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخ علي وزیر نیول کېدل وغندل او ژر تر ژره د نوموړي د خلاصولو غوښتنه وکړه. د لاریون یو ګډونوال مومن خروټي ویل د پکتیکا اوسیدونکي دلته په مرکز خرنه کې د دې لپاره راټول شوي چې د پاکستان له حکومت وغواړي چې علي وزیر ژر راخوشي کړي.
علي وزیر د نیولو په خاطر باندې د پکتیکا ولایت په مرکز کې راجمع شوی یو او غواړو چې علي وزیر د پاکستان حکومت زر تر زر اخلاص کړي او که اخلاص نه کړي موږ په خپل مظاهرو ته او خپل مبارزو ته نور هم دوام ورکوو او سخترینو پړاو ته به دا دوام بیا یو.
د پکتیکا یو بل اوسیدونکي محمد ویل دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د بلنې په پار راوتري او د ټولو غوښتنه دا ده چې علي وزیر لاس په لاس خلاص شي.
د منظور پښتون د غوښتنې په پار باندې نن په پکتیکا ولایت کې یو شاندار او مظاهره روانه ده. نو مونږ د علي وزیر مبارکي دا غوښتنه لرو او علي وزیر د لبند خلاص کړئ شي. نو مونږ ان شاء الله ټول یو افغان یو ملت.
د اجمل راوپونوم په پکتیکا کاکی د پښتون ژغورنې د غورځنګ او بل فعال بیا وایي پکتیکاوال دی لاریون ته د خپل ویخ احساس لمخې راغلی او دی علي وزیر د خلاصون غږ اوچتوي.
پکتیکاوال د خپل ویخ احساس لمخې راغلی دی ترسو د من علي وزیر خبرګون کې لاریون وکي. ټول پکتیکاوال راوتل دی او په یو غږ وایي سي سه مشر منظور پښتون له هدایت سره سم به موږ هر وخت په یو د پټي مدملاتل په فار موږ خپل غږ اوچت ساتو.
دی علي وزیر دی نیول کې دو په باب د سن پولیسو ویلي ول چې په نوموړي د دسمبر پر شپږمه په کراچۍ کې د غورځنګ د جلسې پر مهال د ریاست ضد ویناګانو تور پورې شوی و. غورځنګ دا تورونه ردوي او وایي د سوله ییزې او قانوني مبارزې له لارې د پښتنو د حقونو لپاره کار کوي. د پاکستان د یو شمېر سیمو په شان د افغانستان په ځینو ښارونو کابل، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار او مشرقي ولایتونو کې هم د پی ټی ایم په ملاتړ خلک لاریونونو ته راووتل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
د ستنو وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم ستخو. اوس به یوې مرکې ته غوښتو. په هلمند کې به مدني ټولنې د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال محمد الیاس تایی د قاتلانو د محاکمې غوښتنه وکړه. د پایوان مدني ټولنې غړو نن په لشکرګاه کې وویل چې په دې قضیه کې د یو مشکوک کس د نیول کېدو او اعترافاتو موضوع دوی ته د قناعت وړ نه ده. سلام محمد صالح د پایوان مدني ټولنې له مشر برکت الله سرشار سره د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې دوی په لشکرګاه کې په خپل نننۍ غونډه کې له حکومت څه غوښتنه
موږ نن په هلمند کې د شهید محمد الیاس دایی د شهادت د قضیه د هر اړخیز څېړنې غوښتنه وکړه او د دې قضیه هغه اصلي عاملین چې دي یا په اصطلاح دغه پیښه هغه طرحان چې دي د غو د نیولو او محاکمه کولو غوښتنه مو وکړه. او د دې سره ترڅنګ مو په هلمند او ټوله هیواد کې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب غوښتنه وکړه. دا چې هلمند یو لنه امن ولایتونو نه دی، دلته زموږ خبريالان په ډیرو سخت شرایطو کې د ټولنې هغه واقعیتونه راټولوي او هغوی ته انعکاس ورکوي، اما د دولت څخه بهر او په دولت کې داخل بازی کړي او اشخاص داسې سته چې د خبريالانو ژوند ته ګواښونه متوجه کړي دي، نو په دولت باندې مدار ژغ وکړي چې د دایي صاحب شهادت هغه اصلي عاملین او د خبريالانو د ژوند خوندیتوب غوښتنه مو وکړه.
د افغانستان د کورونیو چارو وزارت د دسمبر میاشتې پر لسمه د یو مشکوک کس د اعترافاتو ویډیو خبره کړه چې وایي د بل کس په مرسته دا حمله پلان کړې وه. په دې اړه ولې تاسو قناعت ونه کړ؟ یعنی فکر کوي چې نور وضاحت هم ضرورت دی یا نور اقدامات هم باید وسی؟
هغه کسان چې د دلته د ریاست د امنیتي ملي د خواڅ خنیول سوي او غوی په خپل اعترافاتو کې د دایي صاحب نوم اخیستی دی یادونه داسې کړی ده. موږ مدني پالانو ته د شهید محمد الیاس دایي کورنۍ ته او هلمندي ولس ته دا واضح سوي نه ده. موږ ته قناعت نه دی راکول سوی. موږ په دې باندې قانع نه یو
چې دغه کسان به اصلي هغه عاملین د دای صاحب د قضیه وي. نو په دې اساس باندې موږ په دې باندې بسنه نه کوو که چیرې دولت بیا هم زموږ دغه غوښتنه ونه مني یا توجه ورته ونه کړي، دوی بیا هم دا وایي چې دغه عاملین د دې دي. موږ دلیل دا دی چې یو ځل حکومت اعلان وکړي چې موږ یو تن طالب کمانډان په دې قضیه سره په تړاو نیولی دی. دوم ځل د رئیس جمهور دوم ویان د واخمه نپال ویلی و په یو غونډه کې چې یو شبکه شنه سایسوي د چاغه د دایسه په قتل کې لاس لري، او دریم ځل د پاره داسې یو کس نیول سوی دی چاغه ته فکر کوم خبري په خلور کول سوی دی. نو په دې خاطر باندې موږ ته څو ډول جوابونه ویل سوی دی. موږ قانوني نه یو، موږ باور نه یو چې دا شخص به د دایسه اصلي قاتل وي. فکر کوم اصلي قاتلین به نور وي، نو موږ غوښتنه ده چې باید اصلي قاتلین ونیول سي.
نو زه ستاسو غوښتنه څه ده چې حکومت او نور اړخونه باید څه اقدامات وکړي د دغه پیښو د مخنیوي لپاره؟
زموږ غوښتنه د مدني پالانو د اولسونو دلته د هلمندي غریب بیچاره اولس غوښتنه ده د دولت څخه چې د شهید محمد الیاس دایي د شهادت اصلي هغه تراهانو قاتلین او هغه شبکه چې د دایسه په وژنه کې لاس درلودي هغه دستگیر سي، شناسایي سي او محاکمه سي. دولت باید موږ ملت ته دا قناعت راکړي او موږ باید په دې باندې وپوهیږو چې رښتیا هم د دایي صاحب او نور وژل سوو خبریالانو قاتلین نیول کیږي یا نیول سوي دي او دا د محاکمه سول. دا یو، او بل موږ د خبریالانو د ژوند خوندیتوب غواړو. مخکې مې وویل چې زموږ په هلمند کې د خبریالانو ژوند ته جدي خطر دی، په ډیرو سختو شرایطو کې زموږ خبریالان کار کوي. نو د دولت د خوا څخه موږ د جدي توجه غوښتنه کوو چې د خبریالانو ژوند خوندیتوب ته پاملرنه وشي.
په هلمند کې د پایوان مدني ټولنې مشر برکت الله سرشارو.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسم د کورونا اړوند یو راپور لرو چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا پر ضد یو بل واکسین ته هم د استفادې جواز ورکړل سو. د واکسین مودرنا کمپنۍ جوړ کړی دی او یو ځانګړتیا یې دا چې د فایزر او بایونټیک د واکسین په شان د ساتنې لپاره ډیر ساړه ځای ته اړتیا نه لري. له همدې کبله د افغانستان په څیر ډیر هیوادونه غواړي چې د مودرنا واکسین وارد کړي. نور تفصیل اسمت سروان راکوي.
د امریکا د درملو او خوراکي موادو ادارې پرون جمعه د مودرنا شرکت د کورونا ضد واکسین تایید کړ او د تولید اجازه یې ورکړه. دا په یوه اونۍ کې دوهم واکسین دی چې په امریکا کې د کورونا پر ضد بیړنۍ استفادې اجازه ورکول کیږي. که څه هم تر دې وړاندې د فایزر او بایونټیک واکسین تر امریکا مخکې په بریتانیا کې پیل شوی و، خو مودرنا لومړنی واکسین دی چې تر بل هر هیواد وړاندې په امریکا کې د تزریق اجازه مومي. د ان بی سی نیوز د راپور له مخې امریکایي چارواکي وایي د مودرنا نږدې 5 میلیونه دوزه واکسین د متحدو ایالاتونو 3,250 سیمو ته د فوري لیږلو لپاره تیار دي. د خبرو شویو اسنادو پر اساس مودرنا واکسین تر 15 سلنې پورې د کورونا وایرس په مخنیوي کې اغیزمن دي. پرون د امریکا د درملو او خوراکي موادو د څارنې د ادارې د مشورتي کمیټې غړیو اجازه ورکړه چې دا واکسین د هغو کسانو ته چې عمرونه له 18 ډیر دي ورکړل شي. تیرونه په امریکا کې د فایزر او بایونټیک کمپنیو واکسین ته اجازه ورکړل شو او د دوشنبه په ورځ په امریکا کې دغه واکسین تزریق پیل شو. د فایزر او بایونټیک له واکسین سره د مودرنا د واکسین یو لوی توپیر دا دی چې د مودرنا واکسین د ساتنې لپاره ډیر سوړ ځای ته اړتیا نه لري او په عادي یخچالونو کې ساتل کېدای شي، خو د فایزر او بایونټیک واکسین باید د سانتیګراد په منفي 20 درجه کې وساتل شي. او دا مسأله د دې سبب کیږي چې لري ځایونو ته دغه واکسین په وړلو کې ستونزې پیښ شي. د کورونا له کبله د امریکا په متحدو ایالاتونو کې څه باندې 3,000 تنه مړه شوي دي. پرون د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس او میرمنې کارن پینس د تلویزیونی کمرو په وړاندې د فایزر کمپنۍ واکسین وکړ. د منتخب ولسمشر جو بایدن د وخت انتقال د ټیم غړي ویلي چې بایدن به هم د دوشنبه په ورځ دا واکسین وکړي. د متحدو ایالاتونو د کانګرس د استازو جرګې رئیس نانسی پلوسی هم د فایزر کمپنۍ واکسین کړی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې راتلونکی کال به د مدرنا شرکت واکسین وارد کړي او په لومړي پړاو کې به یې د نورو هیوادونو په شان طبي عملیې او زړو کسانو ته ورکړي.
او د افغانستان د مخابراتي خدماتو اداره اتراوي چې د بیلابیل اورګانونو د سپارښتنې پر بنسټ د پابجی په نوم گیم یا لوبه بندیږي. د دې ادارې د مسولانو په خبره د گیم ځوانان او تنکی ځوانان لزده کړو لري کړی او تاوتریخوالی ته هڅوي. پابجی یو ډول آنلاین گیم یا لوبه ده چې ډیری کورنۍ هم بندیدل غواړي. نسیم شفق په دې اړه راپور لري.
پابجی هغه لوبه یا گیم دی چې یو شمېر ځوانان او تنکی ځوانان ساعتونه پرې بوخت وي.
زمانم علی ده زمان ده پابجی گیم ډیر خوخی کی اوزه پابجی گیم د خپل ملګری سره شپه ګوساته په ورځ کې وهم هر ورځ کوم اوزه ور سره مصرف یم.
خو اوس د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره اتراوی چې د بیلابیلو ادارو د سپارښتنې لمخې پریکړه کړې چې د لوبه په افغانستان کې بند کړي. د دې ادارې ویان سید شینواری ازادي رادیو ته وویل چې د ملي شورا د ښوونځیو د مدیرانو ارواپوهانو او کورنیو په غوښتنه د لوبه ډیر ژر بندیږي.
پریکړه وشوه چې تر هغه چې یو جامع او د ګیمونو د تنظیم اړوند یو پالیسی جوړیږي دا ګیم به تر هغې پورې بند وي، نو په دغه موده کې به نور ګیمونه هم تشخیصیږي چې کوم جنگی او خشن ذهنیت او همداراز اخلاقي بیلارې ته زمینه مساعده وي.
خو ښاغلی شینواری د پابجی لوبې د بندولو دقیقه نیټه په ګوته نه کړه. کورنۍ هم له دې پریکړې هرکلی کوي. عمر خان وایي چې پابجی او ځینو نورو آنلاین لوبو تر ډیره د ښوونځیو د زده کوونکو پر زده کړو بده اغیزه کړي.
دا پابجی گیم صدا دا یو موزر شایده تاله کنټرول د درس نه وتلې دي ډیر یو موزر یو مخرب شایده دا څومره زر کیږي دا پابجی په افغانستان کې بند شي چې د موږ او تاسو تعلیم بیا ضعیف ده دای بهتره کې.
په ورته وخت کې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي چې د پابجی په څیر لوبې سربیره پر دې چې تنکی ځوانان تاوتریخوالی ته هڅوي په فرهنګي او اقتصادي لحاظ هم ډیر زیان لري. د دې وزارت د خبرونو رئیس فضل محمد حسینی ازادي رادیو ته وویل چې د پابجی آنلاین لوبه به سر لننه په افغانستان کې بند شي.
اوقافو وزارت یو فصل پتوال کړی دا او نن په دې ورځ په اوتو کې به دغه پتوال ټول رسنیو سره شریک شي.
پابجی آنلاین گیم یا لوبه ده چې لوبونکي د الوتکې له لارې یو ټاپو کې ښکته کیږي. دوی وسلې او مهمات ترلاسه کوي او له نورو سره جګړه پیلوي. ارواپو خالد حیدری وایي چې ټول آنلاین لوبې په تیره پابجی له تاوتریخوالي ډکه لوبه ده. ذهن نارامه کوي او د هیجان، جسمي کمزورتیا او احساساتي کړنو لامل ګرځي.
تاسو لا پیغامونو
یا کلیواله شنه ده هلمن ولایت د نبلې ولسوالۍ ته تاسو ته پیغام پریږم. دغه د هلمن ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرحات په سیمه کې چې څنګه دې د اوبو کانال او ډیر اسانه جوړیږي. محترم ولسمشر اشرف غني صاحب چې دغه ولسمشر دا وعده وکړي حتی بوجیه او دې ته ځانګړې کړه نو په دې باندې کار نه کیږي. او دا د څو کانالو چې دا ډېر وسه د دې کار بشپړ کېږي او څنګه چې دا وته د نو بیا هلته زه خیر خپل په غرونو سره ګرځېدلی دي. نو زما به دا اړوند وزارت څه دا شل دی چې دا څنګه په توجه کې او د کلمر خلک ور دې سره ډېر وسه چې ان شاء الله دا کار وکړي. السلام په احترام
ربی قلایم د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ د بیداد د کلی څخه روزانا بزمنته ولسوالۍ کې د مخابراتي سیستم ډیر خراب دی. خنيتي مشکل هم نشته خو د مخابراتي سیستم ډیر خراب دی. یو خو بعد د کیبل انټرنیټ به شي کار نه کوي. خلک انټرنیټ ته لاسرسي نه لري. کچېری دغه زما پیغام لو کړو چارواکو ته ورسوي چې د زمونږ د ولسوالۍ د مخابراتي سیستم حل کړي. والسلام مننه زارین علی.
زه شمسلام زهیرم. ورور اتو طالبانو حکومت په خپل هیواد کې خبرې شروع کړې. ان شاء الله تعالی د الله په مرسته سره فکر کوم د خیر سره بس جنگ ورک دی نو په یو کې خبره وکړه چې ما خپل هم په طالب کې ورور تللی دی امنی ولا چې په طالبان کې ورور تللی دی نو په دلته مې ضرورت پته کړی چې دا د بشران او لالګانو په باګان دلته اخته دي نو هیله مو دغه ده دلته د خپل محترم شګب راوي په افغانستان کې مذاکرات ته نه پوهېږي کې نو خدای دې سوله دایمن راولي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوستانو مننه کوم چې د نن ورځې خبرونه مو را سره واوریدلې او رستی دری مجله زما همکار ستار فروغ وړاندې کوي فروغ صاحب شغله
تشکر فریبا جان ساعت 6